دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په ځانګړې توګه په ختیځو ولایتونو او بیا په ننګرهار کې وروستیو ورښتونو او طوفانونو تر 500 زیات کسان وژلي او له 300 زیات نورې ټپیان کړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي په وروستیو ورښتونو او طوفانونو کې دغلته 30 کسان وژل شوي دي او د ټپیانو شمیر یوازې په ننګرهار کې له 300 پورته ویل شوی. د ننګرهار په دوو ګاونډیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا د سیلابونو له کبله د 15 کسانو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی. بل پلو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په یوې خبر پاڼه کې د دې ارقامو د لوړېدو ویره څرګنده کړې ده. وړاندې په خبر پاڼه کې راغلي چې د طوفانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړي. هغلي زمان سیمې ته د مرستو او روغتیایي کارکوونکو د رسېدو او له نړیوالو ادارو سره یې د همغږۍ هم ویلي دي. دا طوفانونه او ورښتونه په وروستیو کې په سیمه کې بې ساري بلل شوي دي او کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نړیوال اقلیمي بدلون هغه اغېزې دي چې قرباني یې عام افغانان ورکوي. په بغلان کې بیا یوې ترافیکي پیښې 18 کسان مړه کړي او 34 نور ټپیان کړي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ رسنیو ته په یوې استولې بیان کې ویلي دي پیښه نن سهار د خنجان ولسوالۍ په شمالي سالنګ کې د یو 500 ډوله مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې وژل شوو کسانو کې 12 نارینه، 2 ښځې او 3 ماشومان شامل دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي د پیښې ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی، خو خراب سړک کونه او د موټر چلوونکو به احتیاطي معمولا په افغانستان کې د ترافیکی پیښو مهم لامل نه بلل کیږي. همدارنګ په افغانستان کې لا لایسنس یا د موټر چلولو له جواز پرته موټر چلونه او د ترافیکی نښو نښانو نشتوالی بل ستونزه ده چې په دې ترافیکی پیښو یې ورسیات کړی دی. نن د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس یو 50مه کلیزه ده. له نن څخه یو 50 کاله وړاندې داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسخور او د لومړي ځل لپاره یې په افغانستان کې د جمهوریت بنسټ کېښود. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولس ته ویل چې دا کار یې د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو په هدف کړی. د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوخت و او د مهمو چارو سرپرستي د هغه د تروزوی سردارولي په غاړه وه. سردار داود خان د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وکړ. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړ شوي هغه مهال طراحي او ډیزاین شوي. داود خان په افغانستان کې 15 کاله واکمني وکړه، خو د 1950 کال د سور په اومه نیټه د خلق ډیموکراتیک ګوند پرې کودتا وکړ چې په پایله کې د داود خان د کورنۍ خپل داود خان د کورنۍ له 18 غړو سره یو ځای ووژل شو. په دې توګه افغانستان باندې د شوروي د یرغل لپاره لاره پرانستل شوه. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستي برید مرګ شو بلاړه ولې. د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان کې نن سهار پر یوې امنیتي پوستي په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي برید د ډېر اسمل خان په کړي شمولځي کلی کې شوی دی. د چارواکو په خبره 2-3 بریدګر وژل شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. او د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د 20 ښځو په وژنې مشکوک کس نیول شوی. د رویټرز خبری اژانس د ریپورت په بنسټ د درې د ښکلن مشکوک کس کولنیز جومایسي خالص انمي کې د کس د 2022 کال د سید خپل خزي په ګډون 20 خزي وشي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونه او معلومات لرو. په افغانستان کې هغه سیلابونه ورښتونه او طوفانونه چې د تیر کال د وري له میاشتې راش پیل شوي دي لا هم دوام لري. لا هم قربانیان اخلي او تازه په ننګرهار کې شدید ورښتونه او طوفانونو خلکو ته درنه مرګ ژوبلاله ولې ده. په دې اړه په رپورټ سربیره د سیمې له یو اوسیدونکي سره خبرې لرو. اشورا چې د ګڼو نورو مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه افغانان په ځانګړو مراسمو لمانځي نن په کابل کې د دې ورځې په مناسبت د ماتم مراسم ترسره شوي دي، خو په محدودیتونو کې. په دې بم ریپورت ولرو. د امریکا نړیواله پراختیا اداره وایي د دې ادارې په ملاتړ د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی. دا موضوع هم سیړو کتر پای را سره وایي. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې تاندې څانګې پروګرام مشهروي.
د شپه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شدید اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. چارواکو ویلي د تیرې ورځې شدید طوفان یوازې په ننګرهار کې تر اوسه لویختو زیات کسان وژلي او تر 300 زیات نورې ټپیان کړي. د ننګرهار په دوو ګاونډیو ولایتونو کونړ او لغمان کې بیا سیلابونو 15 کسان وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. له نورستان څخه هم د سیلابونو رپورټونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د تیرې ورځې د شدید باد او باران له امله د اوښتو زیانونو د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت مرستیال والی سید احمد بنوري ویلي چې د دغه پېښې له امله د مړو شویو کسانو شمیر 30 تنو ته رسیدلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر د هغه یو ویډیو کلیپ خپور کړی چې نوموړی پکې وایي د غراس په دې طوفان کې 350 تنه نور ټپیان شوي دي.
د شهیدانو خو تقریبا چې کوم نتایج مونږ ته رسیدلي دي تر 40 پورې شهیدان
طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغه اورښتونو او بادونو له امله د 30 تنو مړینې تایید کړې. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیست شي ویل چې دا مهال د مړو شمیر وسلویخت لوړ شوی او خاید قربانیانو په شمیر کې لا زیاتوالی راشي. ځکه د سرچینې په خبره د ننګرهار یو شمیر سیمو ته لا هم د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلي. سیمایزو چارواکو ویلي د ننګرهار د پرونی طوفان له امله سر رود، بټیکوټ، بیسود ولسوالۍ او د جلال آباد ښار ځینې سیمې ډېرې ځپل شوي. د ننګرهار د سر رود یو اوسیدونکي رفیق چې د کور د چت د پرېوتلو له امله یې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي ازادي راډیو ته وویل:
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات و. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک څه نه دي ویلي، نه څوک راغلي دي، نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پټاکه پراته بېخي سرپنانه لرو کوټې مغورځېدلې دي.
خلکو وایي په دې پیښه کې په سر رود کې د یوې کورنۍ اته او په بیسودو ولسوالۍ کې داسې یو ځوان هم مړ شوی چې د وه خویندو یوازینی ورور او د کورنۍ ډوډۍ ګټونکی و. د بیسودو ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو اوسیدونکي معاذ محسن:
پرون ورځ چې دا بارانونه طوفانونه راغلي وو بېخي ډېر زیات و. زموږ پکې کورونه راوغورځېدل، سخت تاوانونه راورسېدل. زما پکې د کاکا دوه زامن شهیدان شول، خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک څه نه دي ویلي، نه څوک راغلي دي، نه چا زموږ پوښتنه کړې ده. همدا اوس هم چې د پټاکه پراته
د بیسود ولسوالۍ د سراچ علي خان د سیمې یو اوسیدونکي معاذ محسن ازادي راډیو ته وویل: که څه هم دوی ته دغه طوفان له امله زیان نه دی رسیدلی، خو شاوخوا خلک یې ډېر زیانمن شوي دي.
زموږ په شاوخوا کې داسې کورونه شته دی چې سخت درانه مالي او ځاني زیانونه ورته رسېدلي دي. کورونه ړنګ شول، خلک پکې شهیدان شول، ماشومان، زنانه، پنګیري، ځوانان. داسې یو کور هم زموږ تر څنګ شته دی چې دوو خویندو یو ورور هغه غریب شهید شو.
د همایون لودین په نوم د جلال آباد یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډیر کړکېچن دی، باید نړیوال مرستندویه سازمانونه او دولت له خلکو سره مرسته وکړي.
د مرستندویه ټولنو او د دولت څخه هم غوښتنه دا ده چې اړمنو کسانو ته په وخت رسیدګي وکړي، ځکه چې زیات اندازه کورونه وران شوي دي او خلک سرپناوی نه لري.
خو د طالبانو د حکومت د ننګرهار مرستیال والی وایي تازه د بیلابیلو مرستندویه موسسو له مسؤلینو سره په ننګرهار کې عاجله ناسته کړې او ژر به له زیانمنو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د پرونی بارانونو او شدیدو بادونو له امله خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم رسیدلي. 400 کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او د برېښنا لږ تر لږه 60 ستنې چپه شوې چې له امله یې په جلال آباد ښار برېښنا پرې شوې ده. دغه راز د یو خصوصي شرکت یو مخالف مخابراتي ستنه نړیدل چې لاملې د ننګرهار په ډېرې سیمو کې انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم له فعالیت پاتې دي. هاخوا په درېو نورو ختیځو ولایتونو کونړ، نورستان او لغمان کې هم سیلابونو او شدید اورښت لږ تر لږه 15 کسان وژلي او یو بل ته ټپي کړی دی. په دغه ولایتونو کې د طالبانو حکومت پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلینو ویلي چې سیلابونو او اورښتونو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې، سړکونه، باغونه، فرعي لارې، سربندونه او کانالونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر کورنیو رسنیو د کاپیسا په الاسای او نجراب ولسوالیو کې د سیلابونو له امله د درېو کسانو د مړینې خبرونه خپاره کړي، خو په رسمي ډول په دې اړه د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. تېره ورځ سهار د پنجشیر ولایت هم د سیلابونو شاهد و چې له امله یې ګڼو خلکو ته مالي زیانونه رسېدلي وو. د طالبانو د حکومت ویان زبیالله مجاهد په خپله ایکسپانه په یو بیان کې د زیانمنو سره د مرستې او لاسنیوي ډاډ ورکړی او ویلي دي سیمه ییز چارواکو ته سپارښتنه شوې چې بې ځایه شویو کورنیو ته سرپناوي، خوراکي توکي او درمل ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړی. افغانستان په وروستیو کې د اقلیمي بدلون له کبله د سختو سیلابونو او اورښتونو سره مخ دی. نږدې دوه میاشتې وړاندې په بغلان، بدخشان، فاریاب او غور ولایتونو کې خونړیو سیلابونو سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د راپورونو پر بنسټ د سیلابونو له امله یوازې په بغلان کې له 300 ډیر کسان وژل شوي وو.
دوستان تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. څو شېبې مخکې مې د سیلاب ځپلې یا طوفان ځپلې سیمې له یو اوسیدونکي سره خبرې وشوې او له هغه مې وپوښتل چې څه پېښ شول او څه رامنځته شول.
سلامونه نیک چل احترامات. دا سرخود ولسوالۍ مربوط شکرلان عمر سیاسنګ کلی، سیاسنګ شکرلان عمر او د خروټي کلی، دا ډېر ځپله ده. پرون خو ځوانان کور په کور ګرځېد او بس ځوانان جګول او هغه خلکو سره مرستې کومکونه کول چې هغوی د کورونو لاندې و، خاور لاندې و. نو پرون تر ماسخوتنه پورې بیا خلک ګرځېد او مړې او زخمیانې را وایسته. د مړو کره شمېره لا تر اوسه هم نه ده معلومه. د یوې کورنۍ نه تقریبا 14 نفر دي، یو نن په حق ورسېده، کوما کې یو نن په حق ورسېده او نور لا بس تر اوسه زخمیان شته دي. هغوی معلومات نشته چې څوک به رغېږي او څوک به مري. نو تر اوسه دغه سیالات روان دي، خلک روان دي، کومک کوي، یو بل سره لاس په لاس کېږي او د مرستې په حال کې وي. او مرستندویه ډلې تر اوسه کمی ونه ده راغلي چې یونسار د یونیسف د ډبلیو پي ده کار یو مرستندویه ډله ده، نه دي راغلي تر اوسه موږ سره کومک نه ده کړی. سیمې تقریبا دا د سرخود ولسوالۍ مربوط دغې نه را دېخوا ککړک ورته وایي، دغې نه را دېخوا نو مکمل دا د سیاسنګ ورته وایي، بیا شکرلان عمرې، همداسې رینګ روډ خار، خو ډېر چې ځپلی شکرلان عمرې ځپلی او سرخود ولسوالۍ مربوطې لاندې دغه کلي چارباغ دی ډېر ځپلی دي. نوره خواته انشاءالله چې دونه زیان نه در رسېدلی خار کې اخوا دېخوا، خو ډېر چې ځپلی شکرلان عمرې، سیاسنګ او لاندې چارباغ دغه ساحې لږې ډېر ځپلی، مړې هم لري او زخمیان هم لري. کورنۍ خلکو ته ډېر ران کړي دي، لاندې کومکونه کړي دي، خلک تللي وو چې سړک سره نږدې وه، بعد سره دې ساحو ته څوک نه دي راغلي. دا وغیره ساحه ده، یوه دښته وه. نو دلته بیا ماښام کې صرف سره سلی بالا راغله، وګرځېده، بېرته لاړه. هغې وخته پورې مونږ کورونو نه خلک راایستلي وو. یعنې مونږ خپل لیدلو سترګو حالو چې مونږ خپله لاړو، زه خپله په کور کې بند پاتم سره د ماشومانو. مونږ د خپل د کور چاتي مالو زوله، دیوالونه غورځولي چې په هغې ټیم کې زه ووتلم. نو خلک لګیا وو په یو کور کې بوخت وو چې زخمیان راایستل. تقریبا 14 نفره ورلاندې، په 14 کې بیا درې ماشومان وو، هغه شهیدان سو او باقي نور چې دي هغه ټول بیا زنانه وو، غټان وو، هغه زخمیان دي، هغه اوس ښه دي انشاءالله. نور تاسو کور په کور معامله والله، زخمیان لري زیاتره، مړې هم لري او ځپل شوي ډېرې دي.
د سیمې یو اوسیدونکی چې د سیلاب ځپلې سیمې حال راکوو، البته دا کس چې وو د ککړک سره نږدې د یوې سیمې حال راکوو، خو د طوفان او سیلاب او ورښتونو زیانونه پراخ دی او د ختیځ ولایتونو په بیلابیلو برخو کې خلکو ته درانه او مال زیانونه اړولي، درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. تر اوسه پورې چې موږ له کسانو سره خبرې کړې دي، که څه هم بیلابیلو مرستندو ادارو ویلي دي چې دوی مرستو رسولو لپاره یا د ژغورنې لپاره ټیمونه استولي دي، خو تر اوسه پورې موږ ته چا نه دي ویلي چې کوندې له چا یې مرسته ترلاسه کړې ده. ګڼ خلک په خیمو کې دي او همدارنګه بې سرپناه دي چې په عاجله توګه د څښاک اوبو همدارنګه سرپناه او خوړو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اشورا چې د ګڼو نور مسلمانانو ترڅنګ اکثریت شیعه مذهبي افغانان په ځنګړو مراسمو لمانځي، یو شمیر دوی وایي سکل پرې د طالبانو له د حکومت لخوا محدودیتونه لګیدلې دي. نور حال به د فیروزی عزیزی په ریپورت کې واورو.
نن د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. که څه هم د محرم لسمه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو له لوري په بیلابیلو مراسمو او عبادتو سره لمانځل کیږي، خو شیعه مذهبي مسلمانان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مسیح حسین بن علی علیه السلام د شهادت د ورځې په توګه په ویر لمانځي. په افغانستان کې بیا یو شمېر شیعه مذهبي افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري پر دوی لګول شوی محدودیتونو له امله دوی دا ورځ د تیر په شان نه لمانځي. د مزار شریف خار یو اوسیدونکی اسد الله ازادي رادیو ته وویل،
هر سال که بود روز دای محرم می رفتم به روزه، کلا هم مردم اهل تشهد مزار که بود می رفتن.
هر کال به موږ مزار شریف کې له ټولو تکه خانو ټولیدو او روزې ته بوتلو، خو دا درې کلونه کیږي چې اجازه نه لرو. همدا یو محدودیت ده. بل سکل هر څوک په خپلو تکه خانو او ځایونو کې دي، څوک اجازه نه لري علم بیرون خار او روزی تا راو پاسی.
د کابل خار د دشت برچی سیمی وی اوسیدون که هما هم د طالبانو د حکومت لخوا پر مراسمو د محدودیتونو خبره کوي.
په خار سقا خانو تا اجازه ندی و پری سه اخبال چی نن وز و ماتون باندی گرز دلیم به این سای که می سقا خانو نولیدی، یعنی دی دوی خلق نپریدی چی اخبال نظرونه وشی.
د غزنی ولایت وی اوسیدون که فاطمه هم د دید محدودیتونو او بندیزونو خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې د ټولو افغانانو عقایدو او دینی مذهبي ارزښتونو ته درناوی وکړي. هغه ازادي رادیو ته وویل،
عاشورا رابطه با اهل تشیع نداره. عاشورا برای همه مسلمانان جهان.
عاشورا یوازې د شیعه مذهب و خلکو نه ده، بلکې د نورو مذهبونو خلک هم نمانځي. طالبانو سکل ډیر محدودیتونه لګولي. زه فکر کوم چې د یوې ډلې خلکو اعتقاداتو ته به احترامي ده. زه د یوې مسلمانې په توګه له امارات یعنی طالبانو غواړم چې د ټولو خلکو عقایدو ته درناوی وکړي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د نیوکو اداو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې ګڼ شمېر امنیتي کسان یې په دندو ګمارلي دي. دوی د خلکو پر همکارۍ ټینګار کړی او له ښاریانو یې غوښتي چې د محرم او عاشورا په ورځو کې د امنیت په ټینګښت کې د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلینو ته خبر ورکړي. تر اوسه د هیواد له کوم ولایت یا سیمې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. او شیعه ویرکوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړې چې د دوی د مراسمو د ځایونو امنیت نیول سوی دی. د یادونې ده چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال به د محرم میاشتې له لومړۍ تر دیارلسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د عاشورا ورځ د افغانستان په ګڼو جوماتونو، تکیهخانو او سقاخانو کې په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده. خو په وروستیو کلونو کې پر شیعه مذهب افغانانو بریدونو ویرې چې د ډیری مسؤلیت یې داعش خراسان څانګې منلی، دا مراسم کمرنګه او اغیزمن کړي دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې افغانستان کې د بشري حقونو درناوی او ساتنه وکړي. دې سازمان په خپل ایکس پاڼه لیکلي، په دې تړاوې تر اوسه نږدې 3,55,000 لاسلیکونه راټول کړي چې په خبره یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بیلګې ښکارندوی کوي. عابد سپوږمۍ پرې تفصیل لري.
فزیکی مجازات، غیر قانونی وژنې، خپل سرنی ونې، ربړونه، د ښځو جنسي زورونه او د دوی په زده کړو بندیز هغه موضوعات دي چې د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو له حکومته غوښتي چې د پای ټکی ورته کیږدي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د جون په 15مه ناوخته په خپله اکس پاڼه د یادو مواردو په یادولو سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د بشري حقونو درناوی او ساتنه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په دې تړاو دوی 3,4,8,340 لاسلیکونه راټول کړي دي چې په ټکو یې د نړیوال پیوستون د یوې پیاوړې بیلګې ښکارندویي کوي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت دوام لري. موږ باید د حساب ورکونې او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه ورکړي دي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په بیلابیلو تورونو په سلګونه کسان په عام محضر کې په دورو وهلي چې تر ټولو وروستۍ بیلګه یې د تېرې چهارشنبې په ورځ په کندهار ولایت کې وه. دغه شان د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د غیر قانوني وژنو، خپل سرو نیولو، ربړونو او د ښځو جنسي زورونې موضوعات یاد کړي، خو د طالبانو حکومت بیا رد کړي دي. له زرو زیاتې ورځې شوي چې طالبانو نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي، د دوی په لوړو زده کړو یې هم بندیز لګولی او ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې له کار کولو هم منع کړي دي. په ورته وخت کې هغه نجونې او ښځې چې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي وایي چې نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته په زلونو ورته غوښتنې کړي، خو طالبانو پرې عمل نه دی کړی. د پلازمینې کابل اوسیدونکې لیمې عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هلک د دوی د راتګ تقریبا 3 کاله کېږي. اوله مسله یې د تعلیم ده، چې دوی وایسي موږ دا کار کوو، هلک خلاصوي ښوونځي او پوهنتونونه، همداشان نور د ښځو کارونه کوم مربوطه کارونه سي کېږي. تر اوسه پورې هېڅ کوم مثبت بدلون نه دی راغلی په دې کې، نو نه پوهېږو لکه راتلونکی د افغانستان د میرمنو او د نجونو برخلیک نامعلوم ده او موږ نه پوهېږو چې دوی څه غواړي.
یوه بله کابل میشتې شبانه بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د نجونو او ښځو د یوې بلې ستونزې په اړه وایي:
د شزینو ډیره مشکلات زیات لري. د لاره شي یو ځای مسافرات طالبان وایي ولې تا جلای د سا ورور او د خاوند چیرته ده؟ یو شزینه ده، ورور نه لري، خاوند نه لري، سکار کی.
د ښځو او بشر د حقونو فعاله صابره سخی وایي چې که طالبان د واک دوام غواړي باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
جامعه جهانی وظیفه شخصه و مخصوصا نهادهای حقوق
د نړیوالې ټولنې د بشر د حقونو دنده ده څو د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي او هڅه وکړي د ښځو حقونه عادي سي. بل موضوع دا ده چې طالبان ولې داسې کوي. ټولنه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ جنگ دی، ټولنه پرته له ښځو پر مخ نه ځي. طالبان که غواړي چې دا جنگ پای ته ورسیږي او قدرت دوام وکړي، باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
باید برای آینده افغانستان فکر بکنه که افغانستان از این قهقرا و از این بدبختی بیرون شود.
یادونه ده چې طالبانو د خپلې بیا ځلي واکمنۍ په نږدې 3 کلنه موده کې د ښځو او نجونو په وړاندې له 500 زیات محدودوونکي فرمانونه ورکړي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبه په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې ښځې وینجونې هر چیرې چې وي د عزت او درناوی وړ دي او پر حقونو یې چې د بشر اساسي حقونه دي هیڅکله معامله نشي کېدای. یونما دا خبره داسې مهال کړې چې د جون په 1 او د جولای په 1 نیټه په قطر کې د دوهې 3 ناسته کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان په کوربتوب جوړه شوې وه، د افغان میرمنو د استازو د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو سازمان له سختو انتقادونو سره مخ شوه. په دغه غونډه کې د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و.
د انجینر په شونځي کې د اول سین سنول تر دولسم پورې مدیره سرمالیمه معلمانه خالات ټول شي دی
لیاوړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
دوستان تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی او د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د ماخام لشپک بجونه د سهار تر شپک بجو پوری په منځنۍ صفه دولس شپګ نوی اوریدل شي. د ورځې لخوا په لنډو صفه اوریدل کیږي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یا یوسیډ وایي د دې ادارې په ملاتړ د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متره مربع ته لوړ شوی. تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان صنعتکاران تل د بازار له نشټوالي او د کار له کمښت شکایت کوي، د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی په افغانستان کې د غالیو د پروسس او د نړۍ بازارونو ته یې د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ دغې ادارې په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر لیکلي چې د دوی په مرسته د افغانستان د غالیو د پروسس ظرفیت په کلنی ډول 1500 متر مربع ته لوړ شوی دی. د یو ایس ای آی ډی په وینا د پرمختګ د نړۍ مشهورو بازارونو ته د افغاني غالیو نیغ په نیغه صادراتو او په زرګونو افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په ورته وخت کې د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه تاییدوي چې د امریکا پراختیایي ادارې د غالیو له تولیدونکو سره همکاري کړې او زیاتوي چې دا مهال شاوخوا 1 میلیون کسان افغانستان کې په غالۍ اوبدلو بوخت دي. د دغه ټولنې د مدیره پلاوي غړي نور احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
د 2040 کال په لومړیو 15 میاشتو کې موږ نږدې 565 متره مربع غالۍ او ټغرونه افغانستان څخه بهر صادر کړي دي، چې دا د افغاني غالیو د صادراتو په برخه کې 1.5% زیاتوالی ښیي. موږ واقعا د یو ایس ای آی ډی ملاتړ درلود. افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د خلکو د روزنې مرکزونه جوړ کړي. تقریبا له 1 میلیون څخه زیات کسان په دې برخه کې کار کوي.
کاغلی نوری زیاته کړه چې په 1402 کال کې 1,215,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر غالۍ اوبدونکو چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا یې مرستې ترلاسه کړې وایي چې د دې ادارې پروژې د دوی لپاره ډېرې اغېزمنې وې. یوې غالۍ اوبدونکې نوریه نجفی زاده ازادي راډیو ته وویل
صنعت قالین در افغانستان
د غالۍ اوبدلو صنعت د جمهوري نظام تر سقوط وروسته ډېرې لوړې ژورې ولیدې. د غالۍ اوبدلو په صنعت کې اقتصادي ځواک د دې لامل سو چې یو شمېر هغه کسان چې د غالۍ په سکتور کې کار کاوه خپل شرکتونه وتړي، خو له هغو پروژو څخه یې چې د یو ایس ای آی ډی لخوا کمپاینو ته ورکړل شوې وې له نیکه مرغه موږ هم استفاده وکړه چې شرکتونه مو بېرته په پښو ودرېدل او تولیدات یې پیل کړل.
خو په کابل کې یو شمېر غالۍ پلورونکي وایي خلک د وطني غالیو د اخیستلو توان نه لري او د دوی ډیری پیرودونکي هغوی دي چې دا غالۍ بهر ته لیږي. غالۍ پلورونکي هارون ازادي راډیو ته وویل
وطنی غالۍ هغه څوک اخلي چې له بهر څخه راځي، څوک چې په هیواد کې دي د اخیستلو وسیله لري. پخوا په وطنی غالۍ هغو کسانو اخیستې چې په حکومت کې په لوړو پوستونو کې کار کاوه،
هڅه مو وکړه چې له غالیو اوبدونکو او صادرونکو د ملاتړ په اړه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد هم وپوښتو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د غالیو اوبدونکو او صادرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان غالۍ او ټغرونه د ترکیې، سعودي عربستان، اروپا او امریکا په ګډون 25 هیوادونو ته صادرېږي، دوی ټینګار کوي چې لا هم د غالیو د اوبدونکو او صادرونکو په وړاندې د بانکي سیستم د ستونزو سربیره په بهرنیو نندارتونونو کې د صادرونکو د نه ګډون او د غالیو د صادراتو لپاره د هوایي دهلیز د نشټوالي مهمې ستونزې شته چې باید ورته پام واړول شي. په همدې حال کې د افغاني غالیو او ټغرونو اوبدونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې د افغانستان بازارونو ته د ترکیې او ایراني غالیو د وارداتو مخه ونیسي. دوی وایي په دې سره به د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د افغاني غالیو او ټغرونو پیر او پلور به زیات شي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په همدې سره په افغانستان کې د ماښام 9:30 بجې کې دونکو دی یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ